حاکم ادارې لوري چې خبریالان خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودونه پرې وضع کول او زندان ته اچول. دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درڅا نیو نړۍ پروگرام لرو خطر غی وړاندې دی خبرونه. ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې ډنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان تلارشی ستونزه هم نلری، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میگاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري ایجنټس د راپور لمخې په سروبي کې نغلو باندې تنشدې د دغه پروژې په پرانیسوند کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. مل عبدالغنی برادر وویل دا پروژه نه یوازې د چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکمه کړي. پروژه چې یو ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورزنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغاني ټوټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفاده په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو ما وړای چې د لویدیز له خوا اکثرا د روسیې په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد را روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یو خبري غونډه کې وکړه چې د هنګری د مخالفې لخوا هم اغلته مختل شوی.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا کله چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نشي کولای، فنګره ده کار نشي کولای. نو دا کله چې شي وخوري ماشوم لري خزه په دیر سره په تل پر شي کړي دیر سره د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر خزې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل لامداسی خدو څخه ده.
شپږنیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځایونو نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنوونکو، له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونو ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي،
په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دینه ډېر نه و پخوا، په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاد هم کار کوم، مثلا کېدای شي پلاوی کار کوم، کېدای شي خاوند به کار کوم، کېدای شي ورور به کار کوم، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري کوله، کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوه، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سوده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نه سم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مې کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په دېرش روپۍ تنفروشي کړې، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پنځه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ سرپرست نه ده، نارینه
بندوی. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوالې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو هر څه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي،
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي. مثلا د احتیاط ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم د خیاطۍ زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. بعضې سازمانې ښځې چې ورته پروژه کې استادان جوړې شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي. یعنې زیات میرمنې اوس پر زیات خویندې درو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپله په دغه سنترو کې مې سینما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطۍ کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه فیس ته نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي. زده کړې کوي دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېر نجونې هم دغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم. زه کور په کور سروې کوم، زه مې له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکوه چې دوی راستي د اقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي. د اقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکئ، خپله غیرت وکئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي د اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثال آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی پنځلس کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. نولس کاله مې عمر و زه له افغانستان نه چې لاړم واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زما نوی واده کړی و زه لاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطۍ مردوزي او دغه به مې ورښودل. نهه کاله ما په ایران کې کار وکړ، کله ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم. اووه کاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، غوندې نه فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم، او دوی سره موږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه، دوه نیم سوه مې بل سنټر نه، پنځوس نفره مې بل سنټر.
ډېر ښه، درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستدوزی ده، او بل بړستنې دي، ایجاب ده، دغه چیز مونږ تولید لرو، قالینې دي، په دغو کې مونږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار یې ځانته پیدا کړی؟
ډېرې چې دي و په کور کې کار کوي، مونږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي مونږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولید خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار ترې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی می بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغه ته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمند دي، کومې چې زده کوي، نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې مورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدمه چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري. یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي، مایلې دي، بېخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، د موږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړي چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیژندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چا ته توجه نه کوي. چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې ده، چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلای سي، فکر یې سره قامي، پلار مزاحمت نه ورته کېږي، دا نه ورته ویل کېږي چې معمارا ما ته چېرته ځي.
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي، تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره. دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده، ته ولې تنه راغلې؟ زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړمه ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وایي ولې د معرم نه ده؟ وا بابا، وایي زه د چه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غرم دې ځای ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري، داسې ډېری نه سي کولی چې راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم. دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د غوري نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستا واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي، او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسي کارونه دي. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې؟ قالینې ښه خرڅېږي، افغاني کالي ښه خرڅېږي، څه شی ښه خرڅېږي؟
بله، هم افغاني کالي خرڅیږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم همداسي افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ ته راوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سوله دی او قالین مونږ ته 1000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد هغه اخلي مونږ خو یې نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار څې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي که نه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده غوته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څومره پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر میده کارونه دی دا ګوره دید د سترګو له لاسه سړی ځي اعصاب د سړي ضعیفه کېږي د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کښېني ډېری ښځې دي بچیان لري د ورځې کار نه سي کولی د شپې ورته کښېني د سترګو دید له بهیې نه ځي
بله او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نه سي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه و جیب کې د زحمت ښځې باسي تاسې غواړئ همدا ووایه
هو په دې چې مونږ مثلا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو په دې خاطر چې منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه و دي یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډۍ ته چی واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه ورته وړي هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي یعنی په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده له هر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلې هغه څه وخت و او څه شی و
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما مېړه معتاد و ما ډېر درد ولیده 15 اولاد د ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده زمن مې رسولی دي چې خارج کې دي هغه د درس وایي هغه مې د درس لپاره لیږلی چې دوی درس وایي خپل آینده جوړه کړو په ما عمر تېر شوی ده ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده ډېر مشکله ده دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا هم وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم مه کوه چې ودې وایي اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسې راتلونکی پلان بچه وی افغان جنو ته افغان میرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي له کاره یې راویستلي دي په کور ناستې دي تاسو تر خپل توانه پورې هلېځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ راتلونکی پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000 2500 4000 5000 کسه ښځې په کار سي زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه د اقل مونږ تولید هم د مونږ خپل مملکت ته ښه ده هم د مونږ خلکو ته ښه ده هم بېرته سرمایه کېږي ام د افغانستان قالینې چې مثلا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي دلته جوړېږي مارک وهل کېږي مارک څوک وهي پاکستان یې پرې وهي پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي مونږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي ولې داسې کوي خپله تیشه اخلي په خپلو پکوی وهي زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم
که اوس درته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې یا د قالینې جوړول زده کړې یا لاسي کارونه زده کړې علاقه دې سره وه د ژوند مجبوریات و څه وه ولې دې مسلک ته راغلې
علاقه خو مې خپله وه واقع سره له وړکینې نه دمه علاقه وه او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم 15 کلنه له پلاره د ما پلار شهید څه قمندان د فرقې اشت و نو زه پاتې سوم اتره ته دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړمه په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی په منډو کې تېر شوی وخت چې واده سولم زه ایران ته لاړم له ایران نه چې بېرته راغلم 9 کاله بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې هم اولاددار وم چچهدار وم خدمت مکتب میړه مې معتاد و کار مې کاو ځان مې مرساو اولاد مې مرساو نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غواړم چې د ما همنوه د ما ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري زه تو زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ځوانده یم بیا چې مړه سومه بیا خیر ده یو دوه خو به راته وکړه
بلې که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې تاسو یې د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه سوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې د خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي درس ته یې نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لرې
دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي باید خپله دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکا پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هېڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یمه ناتوانه یم نه هېڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامته اوسې
قربان دې سم ژوندې اوسې
له حقوقي اړخه هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د فکر وکړئ په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولګي که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چې نه لري د ګلدوزي د نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق دی دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې معنی ځان د مسؤل احساس کی د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا سي چې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي په خپله کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي مونږ د خلک لرو متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم د نور خلک موسي یعنی د خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقه مندي خي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سد وکستو وکي دا سه بي ځای شعارونه بي ځای خبرې بي ځای ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستاسو په موطن کې او دا دوی حق دي که کوم شغل یا کسب او کار اوسه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نيسه حق لري که خزه د کنر د هر کار تزي به دوی د زمينه مسايده سي ورته کار پیدا سي او ژوند او کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدور شاین دي او دای لیکل سي وي په منابعو کې څنګه هر خزه چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې پایمر سره موعده وکي د تجارت او تجارت کوو یعنی استقلالیت درلود بیا ورسم ته خپل تجارت په ستلله او د ژوند کوو د پدې معنی نه دی صدا کوم معنی نشته یعنی مر اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک سبدي کې شلکی کې خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پریدي دا د دې متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
چیتے را کړه دې جانا 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 بدرنا وړم لچ دې را کړه دې جانا 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 بدرنا وړم درچ درا کڑے دے درمان درمان بدرنا غواڑما درچ درا کڑے دے درمان درمان بدرنا غواڑما درچ درا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا غواڑما ದೊರೆ ಜನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳಸಣ ದೊರೆ ಜನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ.